طالبانو حکومت وای ترکمنستان له افغانستان سره د ریل پټلۍ سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې پلانونه اعلان کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی د چهارشنبه په ورځ د ترکمنستان د وزیرانو د کابینې مرستیال او د بهرنی چارو وزیر رشید میردوف سره د ټاپي پایپ لاین پروژې د پرمختګ په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د عامه اړیکو مشر ضیا احمد تکل په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه. د بیان له مخې میردوف په نږدې راتلونکي کې د ریل پټلۍ سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د عملي همکارۍ د پراخولو پلانونه اعلان کړل، خو په بیان کې د دوه قانون په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ټاپي د ګازو د نلیکې سیمه ییزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2014 کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوري نظام پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقاباد کې لاسلیک شوی و. د پاکستان سترې محکمې د چهارشنبه په ورځ په یو نوي حکم کې پریکړه وکړه چې په فوجي محکمو کې د ملکي وګړو محاکمه کول قانوني ده، او خپل هغه مخکنی پریکړه یې لغوه کړه چې دا کار یې د اساسي قانون پر خلاف بللی و. دا پریکړه د پخوانۍ پریکړې پر وړاندې د پاکستان د دفاع وزارت تر اعتراض وروسته صادره شوه. د 2023 کال د پخوانی صدراعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هغه په ملاتړ د رامنځته شوي ناکرارۍ په جریان کې تر سل زیات ملکي وګړي په فوجي محکمو کې محاکمه شوي دي. له دغو کسانو ځینې یې تر لسو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. د حکومت په وینا د هغو لاریونونو په جریان کې د پاکستان په څلورو ولایتونو کې پر 9 فوجي تاسیساتو بریدونه شوي دي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویان په ځواب کې وویل چې مارشل لا د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د نظم ساتلو لپاره طرحه شوې وه، او هیڅکله پر ملکي وګړو د عملي کولو لپاره نه وه. عمران خان لا هم د فساد په تور په زندان کې دی. ایران پر یمن د امریکا د بریدونو د بندیز هرکلی کړی دی. د ایران د بهرنی چارو وزارت بیان پرون دا درید وروسته له هغه اعلان کړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې واشنگتن به د یمن پر حوثی اغیانو بمباری پای ته ورسوي. ترامپ ویلی دی چې د یمن حوثیانو موافقه کړې ده چې په منځني ختیځ کې د مهمو بارونکو لاریو مخه نه نیسي. د عمان په منځګړیتوب د تړون له مخې به نه امریکا او نه هم حوثیان یو بل ته نقشه کوي. په دې کې په سره سمندر او بابل مندب تنګي کې امریکایي بیړۍ شاملې دي. د هند د کرکټ لوبډلې کپتان روهیت شرما د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له ټیسټ کرکټ څخه تقاعد اخلي، خو په 50 اووریزو فارمیټ کې به لوبې ته دوام ورکړي. روهیت په 8 ټیسټ لوبو کې له 4300 څخه زیاتې منډې جوړې کړې دي. روهیت چې د ویرات کوهلی سره یو ځای یې تیر کال په باربډوس کې د هند د نړیوال جام تر ګټلو وروسته له 20 اووریزو نړیوالو لوبو سره مخه ښه وکړه. په دې وروستیو کې په دوبۍ کې د یو ورځنیو سیالیو په اتلولي ټرافي کې د لوبډلې مشري وکړه. ټاکل شوی ده چې هند د جون له میاشتې څخه تر جولای پورې په انګلستان کې 15 ټیسټ لوبې وکړي، او اوس د ټیسټ ټیم لپاره نوي کپتان ته اړتیا ده. او د والت ډیزني شرکت ویلي چې غواړي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د سیمه ییز پراختیا میرال ګروپ سره په ګډه د ډیزني پارک جوړ کړي. دا موافقه د ډیزني تیم پارک جوړولو لومړۍ لویه پروژه ده چې په نږدې یوه لسیزه او په منځني ختیځ کې لومړۍ ده. دا تفریحي کمپلیکس به چې په ساحل کې موقعیت لري په یاس ټاپو کې جوړ شي. د سیلانیانو لپاره دا یو مشهور ځای دی چې ډیری کورنۍ جذبوي. یاس واټر پارک نومیږي. د ابوظبي ښار شاوخوا 2.5 میلیونه نفوس لري، خو د میرال په وینا یاس ټاپو په 2023 کال کې له 4.5 میلیونه څخه ډیر لیدونکي ثبت کړي، چې د تیر کال پر تله 18% زیاتوالی ښیي. اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعات لرو. یو شمیر افغانانو د امریکا د سترې محکمې د هغه حکم هرکلی کړی دی چې له مخې به فدرال حکومت د هغو زرګونو افغانانو کیسونه بیا څېړي چې امریکا ته د تګ په تمه دي.
زمون د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کومه فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني.
دا یو افغانه کیس لرونکی چې امریکا ته د تګ په تمه و. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف خبرداري ورکړي چې هند به د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د توغندۍ له برید وروسته د خپلو کړنو عواقب وویني، او په همدې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو شمیر سوداګر او د کانونو کارګران مني چې د ځایي خلکو او یو شمیر خصوصي کورنیو شرکتونو لخوا د ډبرو کانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه. د امریکایي بیړۍ شامل دي. د هند د کرکټ لوبډلی کپتان روهیت شرما د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له ټیسټ کرکټ څخه تقاعد اخلي، خو په 50 اووریزه فارمیټ کې به بیا هم لوبو ته دوام ورکوي. روهیت په 18 ټیسټ لوبو کې له 400 او 300 څخه زیاتې منډې جوړې کړې دي. روهیت چې د ویرات کوهلی سره یو ځای تیر کال په باربادوس کې د هند د نړیوال جام تر ګټلو وروسته له 40 اووریز نړیوال لوبو سره مخه شو کړه. په دې وروستیو کې په دوبۍ کې د یو ورځنیو سیالیو په اتلولي ټرافي کې د لوبډلې مشري وکړه. ټاکل شوی ده چې هند د جون له میاشتې تر جولای پورې په انګلستان کې 15 ټیسټ لوبې وکړي او اوس د ټیسټ ټیم لپاره نوی کپتان ته اړتیا ده. د والت ډیزنی شرکت ویلي چې غواړي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د سیمه ییزې پراختیا میرال ګروپ سره په ګډه د ډیزنی پارک جوړ کړي. دا موافقه د ډیزنی د تیم پارک جوړولو لومړۍ لویه پروژه ده چې په نږدې یوه لسیزه او په منځني ختیځ کې لومړۍ ده. دا تفریحي کمپلیکس به چې په ساحل کې موقعیت لري په یاس ټاپو کې جوړ سي، د سیلانیانو لپاره یو مشهور ځای چې د ډیری کورنیو جاذب کوربه دی. یاس واټر پارک نومیږي. د امریکا د ستاري محکمې ورستي حکم چې فدرال حکومت دې ته اړ باسي چې د زرګونو هو افغانانو کیسونه بیا وڅېړي چې امریکا ته د تک په تمه دي، د دغو پناغښتونکو له پراخ هرکلی سره مخامخ سوی دی. یو شمیر هغه افغانانو چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي، ازادي راډیو ته ویل چې هیله لري د تک پروسه یې ژر پیل سي. د امریکا ستاري محکمې تازه حکم کړی چې د امریکا دولت دې له روانې میلادي میاشتې یعنی د مې له 12 نیټې څخه د افغان پناه پښتونکو د کیسونو ارزونه په رسمي ډول بیرته پیل کړي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د زرګونو افغان پناه غوښتونکو د کیسونو د بیا ارزونې په تړاو د امریکا د سترې محکمې حکم هغه هیواد ته د تک په تمه ناهیلي افغانان بیا هیله من کړي دي. یو شمېر دوی چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي ټینګار کوي چې دا حکم باید له ځان پرته او له کومو نویو شرایطو پلي سي. د دوی له ډلې په پاکستان کې میشتې افغاني فرزاني ازادي راډیو ته وویل،
زمون د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کومه فیصله چې محکمه کړي دغه باید ومني او داسې باید ونه شي چې بعضې بونز یو شرطونه ولري، ځکه بعضې داسې خلک شته پکې چې یوه انټرویو کړی دی وای پاته ده، بعضو میډیکل کړی پرواز ته منتظر دي، بعضې سیکوریټي چیک کې دي. باید دا ټول ومنل شي او بوتلل شي.
امریکا ته د تک په تمه په پاکستان کې میشت یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل،
ما استقبال میکنیم، خدا مهربان است که انشاءالله یک نتیجه درست بده و مردم
موگی هر کله که خدای مهربان ده انشاءالله چی و سمه پایله بور کړی او خلک باله دي سنزه او دربدره اخلاص شي. بیر تخپل وطن ته تل هم سنز باندې د ډیرو خلکو جوان له خطر سره مخ ده، سنز دی وی دي
مشکلات زیات هستند.
د امریکا د ستاري محکمې په حکم کې راغلی د هغه پناه غوښتونکو لپاره به د سفر اسانتیا وزیر پایل سي چې طبي او امنیتی اسناد لا هم اعتبار لري. همدارنګه د امریکا دولت مکلف ګرځول سوی چې د هغو کسانو لپاره چې اسناد ختم سوي زر د اسنادو د تمدید پروګرام وړاندې کړي. دا حکم د ترامپ پر وړاندې پاکیتو قضیه د چیرلو په پایله کې صادر سوی دی. یاده قضیه د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو له لوري د امریکا د دولت پر وړاندې د پناه غوښتونکو د منلو بهیر له ځنډېدو وروسته ثبت سوی وه. د افغان ایواک سازمان مشر شان وان دیور په خپل ایکس پاڼه دا فیصله د امریکا افغان متحدینو لپاره یو لویه بریا ګڼلې او ویلي دي چې که دا حکم د ټرمپ ادارې لخوا پلی سي نو یو مهم ګام به وي. هغه روښانه کړي چې د محکمې د دې حکم له مخې به هغه کسان تر پوښښ لاندې راځي چې د 2015 کال د جنوري تر 15 پورې د پناه غوښتنې حالات یې تایید سوی وي، د سفر لپاره رسمي تاییدي یا ټراول کلیرنس ولري او د دوی د سفر ترتیبات د کډوالو د نړیوال سازمان IOM له لارې یا خپلواک تنظیم سوی وي. دا حکم په داسې حال کې صادر سوی چې زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې ویل کیږي د امریکا ځواکونو سره د همکارۍ یا د بشري فعالیتونو له امله افغانستان کې له ګواښ سره مخ و، لا هم په درېمو هیوادونو لکه پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو او نورو کې د وروستۍ پریکړې په تمه دي. د امریکا حکومت تر اوسه د سترې محکمې د دې حکم په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. تر دې مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډاوه چې له امله یې زرګونه افغانان له ناڅرګند برخلیک سره مخ شول. سپینې ماڼۍ ویلي واشنګټن غواړي د ارزونې دا بهیر له سره وڅېړي او د شفافیت په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
لبازارونو
للوبخالو
لنړی
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسیس مشرخ له ازادي رادیو اوري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په ورځ وویل چې هند به د پاکستان تر ولکلاندې کشمیر کې د توغندیو له برید وروسته د خپلو کړنو عواقب وویني. پاکستان ژمنه کړې ده چې د غچ اخیستلو په توګه یې 15 هندي الوتکې ویشتلې دي او په دې اړه باندې خبر ورکړی دی. خو د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د هندي جکپوري امنیتي سرچینې په وینا د پاکستان درې جټ الوتکې د هند په خاوره کې لوېدلې دي. په دې اړه معلومات ترې لنډې د می ورسته. پاکستان خبرداري ورکړی چې د هند په هوایی بریدونو کې د وژل شویو کسانو غچ به واخلي. نوی ډیلی دا بریدونه په کشمیر کې د وسلوال برید په جواب کې بللې دي. اسلام آباد ویلي چې د پولې په اوږدو کې د هند په بریدونو او ډزو کې 1.5 ملکی وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې نوی ډیلی د پاکستان په ډزو کې د لږ تر لږه 12 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په شپه خپل هیوادوالو ته په وینا کې ویل چې د هر وژل شوي کس د وینې غچبه واخیستل سي. د هند پوځ ویلي چې د چهارشنبه په سهار یې د پاکستان په خاوره کې 9 ترهګریز کمپونه ویجاړ کړي دي. دا دوی اونۍ وروسته له هغه چې پر اسلام آباد یې د هند تر کنټرول په لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو په برید کې د ملاتړ تور ولګاوه خو پاکستان دا تور رد کړی دی. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري وویل چې 15 هندي جنگي الوتکې د پولې هاخوا ویشتل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د هند یوې جکپوړې امنیتي سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې خبرې کړې دي ویلي چې د دې هیواد درې جټ الوتکې د هند په خاوره کې لوېدلې دي. دواړو خواوو د سرحدي کنټرول کرښې په اوږدو کې چې کشمیر سره جلا کوي درنې ډزې تبادله کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا محمد سلمان چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو جماعت ته نږدې ژوند کوي ویل د شپې ډارونکي ژغونه وه، هر څوک بیریدلی وه. څلېرویشت کلن طارق میر چې په پښه کې د مرمۍ ټوټه لګېدو له امله ټپي سوی و ویلي چې دوی خوندي ځای ته ځي ځکه چې دوی بې کوره سوي دي. هند ویلي چې اقدامات یې په قصدي او هدفمند ډول ترسره کړي دي. د چهارشنبه په شپه د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري ویل چې د کنټرول کرښې په اردو کې ډزې روانې دي او اسلام آباد به د هوایي بریدونو په خبرګون کې ځواب ووایي. چودري ټینګار کړی دی چې پاکستان د ځان د دفاع لپاره پر خپل وخت ځای او طریقه د ځواب ویلو حق لري. د هند تر ټولو لوی هوایي برید د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاولپور ښار ته څیرمه پر یوه اسلامي مدرسه و چې د پاکستاني پوځ په وینا 14 کسان پکښې وژل شول. د هند دفاع وزیر راجنات سنگ ویلي چې دا عملیات د نوې ډیلی حق دی چې تیره میاشت پر سیلانیانو د حملو ځواب ووایي. پاکستان په هغه برید کې چې د اپریل په 22مه تر سره سو هر ډول رول رد کړی دی چې 26 کسان پکښې وژل شول. د دغو کسانو ډیری یې هندوان وه. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې اوسیدونکي د پاکستان له ډزو وروسته په بیره کې وتښتېدل. د سلام آباد کلي 9 کلن وسیم محمد ویلي چې د پاکستان له خوا ډزې وسوې چې کورونه یې ویجاړ کړل او ډیر خلک یې ټپیان کړل. د ویلي دي چې خلک له دې ځای څخه تښتي. په عین حال کې ډیپلوماټانو او د نړۍ مشرانو پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې له زغم څخه کار واخلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند ویلي نړۍ د هند او پاکستان ترمنځ پوځي شخړه نسي زغملی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د جګړې د بندولو غوښتنه وکړه.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر